ژوند حیران يم دې وطن کې کومه خوا وکم یو به کوم خو محبت وکم کتا وکم نن مې په خپل شاعری باندې تیریږم یو ځل نن به موده ورسته د خپل ځان تماشا وکم دا دوه بیتونه د حمیم جلالزی دی حمیم جلالزی لنوم سره خای د پښتو ادبیاتو لوستونکي او شاعران او لیکوالان ټول آشناوي د ازادي رادیو د ادبی رادیو مجلې درنو اوریدونکو حمیم جلالزی به تاسو پیژنئ یا نه خو دغه دوه بیتونه د شاعر او لیکوال حمیم جلالزی دی حمیم جلالزی خیسته شاعری کوي او ډیره موده کیږي شاعری کوي نو د حمیم جلالزی پیژنګلوي به د دل خولې واورو حمیم صاحب ښه راغلاست درته وایو
ډیر زیاته مننه سلامت اوسئ زه خو شاعري تر یوې لسیزې خو ډیر وخت ووت خو سړی نشي کولی هماغه اول وختونه په شاعري کې ویسوي زه غزني د اندړو ولسوالۍ یم او لیسه مې هم هلته ویلې ده هلته مې دیني علوم هم ویلې دي مدرسه مې ویل ده بیا کابل پوهنتون ته راغلم 2015 کال کې کابل پوهنتون ادبیات مې وویل ماسټري مې کړې ده په بشري حقونو کې او بله ماسټري مې په اداره او مدیریت کې کړې ده عامه پالیسی کې
داسې یو غزل یا نظم کول لري سي اوریدونکو ته وړاندې کې سي په شعر بحث وکړو په شاعری وغږی ګوستل شاعری اوریدونکو خوند واخل
یو غزل به درته وایم ستا لا ابستر گو سوا او سرو جامو نه پرته رنگ څه مفهوم او څه معنا لري دې دوه نه پرته کته یې وینې ما هم پوی کړه چې ترې خوند واخلم زما په ژوند کې خو څه نشته تیرې دوه نه پرته یاد به د تللې پاچاهي دومره تریخ نه وي لکه یار دې په څنګ کې تیر شي تا ته له کتو نه پرته په ژوند کې دا مرحله هم شته انتظار یې کوه هیڅ به در پاتې نه وي غوڅو رابطو نه پرته ما به ټولګي کې پرېتل ستا په خاطر نور خپه کړل که نه څوکۍ خو بل څه نه وه له لرګو نه پرته همیمه زه چې لیونی نه یم نو څه به یمه څوک چې مې وژنې زما نه کېږي هغو نه پرته
واه حمیم صاحب په شاعری کې راته ووایي پخوانی اوسنۍ شاعري دی څومره فرق کړی ده خپله اوس نقاد هم یې
ته خبرې څو ورځې مخکې ما ته خبره کړې وله شاعري په چاپ باندې زه همدا اوس په راټولولو باندې بوخت یم او ځینې شعرونه لرې کوم او ځینې ټکي بدلوم خو هغه څه شی چې په کار وي هماغه پکې کوم زما په نظر باندې فرق یې دا ده چې پخوا زه په موضوع مې نه لرله شعر ته یعنې هغه د اولو وختو شاعري سې زه ګورم بې موضوع یم کله مثلا فلسفه راواخلم کله ټولنه راواخلم کله بل شی راواخلم کله بل شی ځان راته بې موضوع ښکارېږي سې ګورم اوس چې ده اوس شاعري مې مشخصه کړې ده او شاعري زه ځان سره داسې انګرم چې موضوع ورته لرم
تاسې موضوع لرئ اوس کومه موضوع لرئ پخوا بې موضوع وي اوس کومه موضوع ده
پخوا مې دغه د کلاسیک شاعري او د اوسنۍ معاصر شاعري یو فرق م همدا ده سي کلاسیک شاعري سي د عمومیاتو باندې راڅرخېږي حتی کله ستورو پسې ځي کله نورو شیانو پسې کله نورو شیانو پسې او معاصره شاعري کې کوشش دا ده سي که څه هم افغانستان کې نه ده افغانستان کې اوس هم ډېر خلک هماغه سوچ کوي خو زما خپل کوشش دا ده سي زه خپل فردی او ډېرې شخصي تجربې شیر کمه د دې ښېګڼه دا ده چې مثلا یو خو وړې وړې شیبې د سي د ارزښت دې لري سړی راواخلې شعرې کې دویمه خبره دا ده چې دغه وړې تجربې سي زه لرم دا کېدای سي زما ډېر لوستونکي هم ولري او د دغه وړې تجربې کله چې مثلا یو څوک همدغسې ورته تجربه ولري یا دې ته نږدې تجربه ولري دا ستا له شعر سره تړل کیږي په همدې خاطر باندې د شعر او د لوستونکي رابطه قوي کیږي طبعا شاعري داسې یو شی ده سي خلک یې ځان لپاره نه لیکي لوستونکي باندې ډېر زیات حساب کیږي نو له هغو شاعري سره لوستونکي ډېر تړلي وي سي ځانونه پکې ویني
مثلا داسې یو بیت یا دوه بیتونه راته ویلی سي سي په هغې کې تا شخصي تجربه ویلي او لوستونکي پورې تړل سوي
مثلا یو زه یو بیت درته وایم چې وګه راوړاندې کړه پرې سرږدم چې مې زړه آرام شي ما ته دعا مه کوه زه څه په دعا وکړم
ډېره مننه که نور بیتونه درته یاد دي غونډ غزل ووایي
زه ترېنه تېر شم مګر سترګې رانه پاته وي ښار دی یو څوک نه یو څوک ورته پکې تاته وي محبت څه دی مثلا ستا په لیدو له خوښي چا غورځولی خپل پړونی پاس هوا ته وي دومره پوهېږم چې د تورو شاته تا دروم نور مې غزل کې پام نه لفظ نه معنا ته وي تر اوسه زه پسې روان وم لاس تړلی، خو پس له دې به خپل ضرورت تل له مانه شاته وي. که دې په زړه کې حتی خدای هم ځایېدلی نه شي، باور لرم چې پکې ځای به پاتې ماته وي. حمیم تیاره نه خوښوي، که بل څه ونه مومي هغه شپه ناست پر ځان د بل ور ورڼاته وي.
یو بل غزل دی ماورو، بیا دې په شاعري غږېږو.
دا یو بل غزل ده: مینه یو غم دی، خو د غم کمال به هم ګورې، عروج به هم پکې کوې، زوال به هم ګورې. ما درته نه وې له ما پس به دې څوک ونه پوښتي، ځواب به هم وي در معلوم او سوال به هم ګورې. څنګ کې دې کینې مګر لاس دې لاس کې نشي نیوای، د فاصلې او بې وسۍ مثال به هم ګورې. هم ننداره غواړې د چا د باد وهل یو زلفو، هم ننداره غواړې د چا د باد وهل یو زلفو، او بیا دې زړه د چې روښان مشال به هم ګورې. سیند به وي، لمر به هم غروب کوي، خو زه به نه یم، زړه ته دې نه لوېدې چې دغه حال به هم ګورې. حمیمه ته چې تل د خپل ضرورت چیغې وهې، زما په مخ کې ولاړ دنګ دیوال به هم ګورې.
نظم ما ورته
دا یو نظم ده، ما ریاضي ته لیکلی ده. دا ریاضي سیو مکتب کې ما ښې نمرې نه پکې وړې متاسفانه، او کله چې ماسټري کولم او ریاضي د فاینانس مضامین به وغو کې مې فقط کامیابېدم پکې، نو ډېر مې خوښېږم نه، سخت شی ده. نو دې ته ما یو نظم لیکلی ده: ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، نه حساب او نه کتاب ته جوړ سړی یم، زندگی یوه نقشه ده پرې روان یم، نه د سوال یم، نه ځواب ته جوړ سړی یم. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ریاضي به زما چیرته را په کار شي؟ ستا خالونه نشته، څه شی به پرې شمېرم؟ غم عادت نه دی چې ګوندې اختصار شي. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، که مې زده هم شي په دې خو نه بدلېږي، زما ژوند ستا د لوندو ویښتانو ول دی، لاس چې نه وي په عادادو نه خلاصېږي. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ما یې ټولې عملیې دې ازمایلې، نه یو ځای پکې له تا سره شوم چېرته، او نه ته له ما نه لرې پکې تللې. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ریاضي باندې سوچ نه کوم له ډاره، په عادادو کې د زړه درد نه ځایېږي، ریاضي کې ستا ښایسته نشته لاره. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ریاضي د ذهن کار دی، د زړه نه دی. سل شیان به په یو بل پسې روان شي، حقیقت دا دی چې یو هم د ده نه دی. ریاضي کې د تفریق کیسې روانې، عادات یو پر بل ماتیږي او ورکیږي، مفاهیم یې بې ثباته انسانان دي چې په یخ وي، چې په یخ کې وي کنګل په اور سوځیږي. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ریاضي د ژوند پر بل طرف غږیږي، ریاضي څو هوایی محاسبې دي، زما درد پکې هیڅکله نه ځایېږي. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ریاضي باندې څوک نه د چا هېرېږي، عملیې که رښتیا او که درواغ شي، ما او تا ته یې څه ګټه رارسېږي.
وا، ډېر ښایسته. په شاعري کې تاسو د تجربو خبره وکړه، تجربې په شاعري کې راوړل، تاسې وویل چې لوستونکي سره د شاعري رابطه پیدا کوي. په عموم کې تاسې شاعري هم لولئ؟ همداسې شاعري په پښتو ادبیاتو کې ډېره کمه نه ده؟
که دا سوال له مرکې پرته راڅخه کړی وای، بیا به مې ډېر څه ویلي وو، خو دا باید ځان سانسور کړم. پښتو ادبیاتو کې له سره هغه شاعري چې مثلا موږ د شاعر په تجربو ور شریک سو یا شاعر مو له ځانه سره واخله، دا ډېره زیاته لیکه ده. موږ متاسفانه اوس هم، یا خدا خبره ده چې موږ د نورو ژبو شاعري نه ده لوستې، او مثلا د هغوی تجربې مو نه دي کتلې، او یا دا چې موږ یوازې د خپل کلاسیک شاعري او د خپلو پخوانیو ادبیاتو تر تاثیر لاندې یو. موږ ته اوس هم ښه شاعري هماغه ښکارېږي چې ډېره زیاته ثقیل لغتونه ولري، یو ثقیل فکر ولري، او مثلا دغسې تشبیهات ولري چې پوهنتون کې ورباندې بحث کېږي. زه په شاعري کې د پیچلو او مغلقو افکارو ډېر زیات طرفدار نه یم، که څه هم ارزښت یې ډېر زیات. مثلا موږ د ښه شعر لپاره یو ښه فکر هم یو ښه عنصر ده چې مثلا شعر ورباندې کېدای شي. موږ هر سړی خپل شخصي ژوند لرو، هر سړی خپلې شخصي تجربې لري، او دا تجربې داسې نه ده چې مثلا په شعر کې دونه ارزي موږ د دې زړه نه لرو یا مثلا ارزښت ورته نه ورکوو چې دا شعر کو. شخصي تجربه په شعر کې داسې کیږي لکه خاطرات دی یو چا، او د خاطراتو لوستلو ګټه همدا ده چې مثلا یو خو م د هغه له ژونده خبره، خو د دې نتیجه دا کېدای شي چې موږ ته زړه راکوي، پر ځان راته باور راکوي چې مثلا موږ هم یو کار کولای شو. نو که موږ په شعر کې خپلې تجربې راواخلو، د دې ګټه به دا وي، یو خو به دا وي چې مثلا له دغه چاپېریال سره تړلې ستا له تجربې دي او دلته لوستونکي پیدا کولی شو. که دا بلې ژبې ته اوړي، د هغوی لپاره به ډېرې دلچسپې، ځکه دا چاپېریالونه فرق کوي. اوس مثلا د عربي ژبې شاعري چې وګورې، اوس چې مثلا دوی کومه شاعري کوي، پخوا سې کوي، پخوا شاعري لپاره دوی په دغه عربي کې ورته شرحه وایي. مثلا د یو لس یا اووه قصاید دي له اسلام مخکې په عربو کې ډېر زیات مشهور دي، هغوی دا ژبه دومره مغلقه ده چې د هغوی لپاره شرحې جوړې شوې دي چې هغه یې تشریح کړې ده، یعنی دومره سخته ده. خو اوسنۍ شاعري بیا هغسې نه ده، اوسنۍ شاعري ډېره زیاته مشخصه، د شاعر تر خپلو تجربو محدوده، او د شاعر هغه خپل عیني او فزیکي چاپېریال محدوده، شاعري داسې هم پرې پوهېدل اسانه دي او هم خوند همداسې کوي. انګلیسي هم په همدغه رقم ده. دا نږدې فارسي سي وګورې د ایران، هغوی شاعري اوس هماغه عمومیت نه دي چې موږ یې مثلا د حافظ په شعر کې لولو، یا مثلا د سعدي په شعر کې لولو، یا مثلا د صاحب په شعر کې لولو. یعنی اوس هغوی شاعري ساده ده خو په عین حال کې خوندوره ده.
بدلم شرح لري
او کنه ډېر سخت ده بیدل، یعنی ما لوست ده خو یعنی پنځه بیتونه ما په ذهن کې نه پاتې کیږي. یو دو بیت دا ده چې عایشو غم تو تابع رسم است ورنه چیست، در عید خنده و به محرم گریستن. یعنی دا یو بیت دی ما په یاد کې پاتې سوی ده. یو بل بیت ښایي همدغه رقمي د دې علت دا ده چې هغه ما له ځانه سره نه سي تړلی.
تاسو فکر کوئ دا د هغه وخت تجربې نه وې؟
نه، دا خو یو عمومي خبره ده، ښایي د ده خپله تجربه هم همدا وه، خو هماغه وخت چاپېریال فرق کوي. نو اوس موږ د بېدل چاپېریال دلته خو اوس نشته، هماغه وخت د څو سوه کلو مخکې چاپېریال وګوره. اوس مثلا د خوشحال خان د وخت، یعنی
کومې خبرې چې خوشحال خان کړي دي هغه اوس ډېر شاعران نسي کوي.
خو علت هم دا ده چې هغه د هغه شخصي تجربې وي، او ځکه تر اوسه پورې ډېرې پاتې دي. اوس پورې هم موږ یې لولو، موږ یې مثالو کې ورکوو، سندرغاړي وایي. علت هم دا چې د هغه پردي تجربې وي خوشحال.
یعنی تاسو شاعري ته د پردي تجربې ارزښت زیات ګڼئ؟
زه خپله د خوشحال، یعنی د له خوشحاله وروسته اوس حمید د ډېر عالي شاعري کړې ده، خو عمره نه یادېږي لکه خوشحال. رحمان بابا سره له دې چې صوفیانو ورته لوی کار کړی ده، حتی زموږ مذهبي خلکو ورته لوی کار کړی ده د رحمان بابا شاعري ته. یعنی یوازنی کتاب چې پښتو کتابونو کې به موږ په جومات کې لیدو د رحمان بابا شاعري به وه. خو په عام ډول باندې مثلا راوګورې، تر خوشحال خان نه ډېر لوستونکي لري، نه تر خوشحال خان ډېر مینهوال لري، نه تر خوشحال خان ډېر ډېر نورو ژبو ته اوښتی ترجمه سوی ده. علت یې دا ده چې رحمان بابا سې ده، رحمان بابا پراخې عمومي تجربې راخیستې دي. او مثلا ښه ده ښه ده دا دنیا، دا یو عمومي خبره ده. او خوشحال وایي چې ښه خو دا ده چې ښه نوم، ښه خو دا چې د چا نوم پکې یادیږي، په پانی دنیا به نه وي ژوندی تل څوک.
ډېره مننه امیم صاحب، وخت کم، خبرې ډېرې دي، بیا به هم غږیږو، خو یو غزل دې په وروستیو کې اورو او اورېدونکو ته به ډالۍ.
یو لنډ بحر کې نظم ده، پاچاهي نومېږي دا نظم. زه له زړه وایم پوه نه شوم ته پر کوم امکان غږېږې، زما تنده دې حس کړي چې باران باران غږېږې، پسرلی غوندې ښایسته یې او خزان خزان غږېږې. ته نور څه را باندې وینې، ته پر کوم ارمان غږېږې؟ یا مې لاس په لاس کې نیسه، یا د لاس په لاس کې راکړه، ډک او تشي مهم نه دی، بس کې لاس په لاس کې راکړه. بیا له کومه لورې راغلې او پر کوم طرف مې بیایې؟ تا په عشق کې څه لیدلې؟ ته یې ولې دومره ستایې؟ راشه ماته تکیه وکړه، ښایي ستړي به هوایې، سیند ته ګوره او غږېږه، درته غوږ یم څه چې وایې. زړه دې وسپړه سا واخله، له جذبو نه دې راووزه، لاس را تیر کړه په ویښتانو، له خوبو نه دې راووزه. نن ته وایې زه یې اورم، نن به خو اولې نه وي، ګړۍ سیند ته کړه غرزاره، چې شیبه مو تللې نه وي، داسې ځای ته مې نن بوزه آن چې لار ورغلې نه وي د خوبو دې راته وایه پر خپل ژوند راته غږېږه نن دې سترګې لندې مشه نن چې هر څه ویخندېږه که وخت پاتې و نو زه به درته ووایم چې څنګه راوتلی ترې ژوندی یم ژوند مې کم نه و له جنګه ننداره د غروب اوس هم لکه فرض نه هیرومه باران تیز وي که سوکه زه یې د باندې تېرومه په میفل د موسیقي کې سرګم اورم زړه خورمه ژوند مې تریخ وي ته یې خوږ کړې را نږدې چې شی منم دي اخیری خبره دا ده بادشاهي یې چې لرم دي.
ډېره مننه امیم صاحب سیمونږ ته وخت راکړه او په شعر او شاعري را سره وغږېدئ.
ډېره مننه تاسې.